سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت هرکلی کوو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د مدني فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متي الله ویسا د نیول پاړه وای ویسا د ځینو مشکوکو فعالیتونو په خاطر نیول شوی دی. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي ویسا ځینې ناستي طالب حکومت ته له اطلاع ورکولو پرته کړې دي. طالبانو د زده کړو فعال متي الله ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو. د ویسا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څور غړي هم نیول شوی دی او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي شوه د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسف زیل طالبانو غوښتي ویسا ټول هغه کسان دي خوشی کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. کیرن ډیکر دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او د متي الله ویسا د خوشی کېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوي کمپاین سره یو ځای شوې ده. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلازمېنه نوې ډیلی به کوربه وي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین د توریزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه د څرګنده چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثر غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحده ایالاتونو په وخت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالنډ، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. د اوکرين ولسمشر وایي کنړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې به جګړه ژر پای ته ورسیږي. ولادیمیر زلنسکي په خپلې بیگانه وینا کې وویل د باور لري چې پر اوکرين د روسي يرغل تر هغه وخت چې ځینی اټکل کوي ژر پای ته رسیدلای شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیځ بخمود خار د نیول لپاره جګړې ته دوام ورکوي، زلنسکي د اوکرين د مقامات هو نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. دا په دې دلایلو کې د اوکرين ویجاړ خارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د ګو د ژوند د تباهي ګواخ او د سولې له خبرو د روسیې دوامدار تیښته یاد کړل. د اوکراین د پاوستر ستر درستی سپرون ویل چې روسی ځواکونه په بخمود خار کې حمله ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګه مخه نیسي. او راشد خان یو وار بیا د نړۍ په کچه نوړی توپچوونکی شو. د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو سیالیو د توپچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولی دی. روسل هغه چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم بدلون راغلی دی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازې مخکخ توپوهونکی رحمان الله ګوربز دی چې تلسم مقام لري. د ویلو ده چې د لوبټلو تازه درجه بندۍ لاندې اعلان شوې، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې لسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د قلم لارې ټولنې د مشرمتي ولاوي ساده نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ پر زیاتی بودی. وړاندې په راپور کې به درته وایو چې دغه مدني فعال نیولو ته کومو هیوادونو او چا غبرګونونه ښودلی دي. له دې سره بیا جوخت د غزنی اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په روژه کې هلته د خوراکي توکو بیې ډېرې ګران شوې دي.
پیاز دیرو نه مخکې ورو درې سوه درې نیم سوه اوه څلور سوه شپېته افغانۍ پیاز دي. غوړي دغه څه پنځه سوه افغانۍ ګران شوی دی. اوس بهر شي کوم دروازه کې ډېرې ګرانې راغلي.
د دې سره جوخت بیا په پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خلک غواړي چې د شاروالي نرخنامه باید په دوکاندارانو باندې تطبیق شي. د دې دواړو ولایتونو بدرته راپورونه ولرو. له دې سره جوخت دا به هم درته ولرو چې په دې وروستیو کې کوم تحولات چې رامنځته شوي دي د بوټ ګنډلو یا هغوی چې بوټان ګنډي د هغوی کاروبار خراب شوی دی.
موږ فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبی په ډیر مشکلاتو سره
وړاندې د راپور به هم درته ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. نور مطالب هم درته ولرو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د قلم لار ټولنې د مشر متي الله وی ساده نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. وی ساده لري ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هغه د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. وی ساده قلم لار ټولنې په جوړولو له تیري نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې له زده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متي الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم دی او بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څوم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دي ورکړي خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د خلکو خوندیتوب او قانوني حقوقو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متي الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمي مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ هم د متي الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متي الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل سپارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی.
متي الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متي الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لوري نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په تیر ډسمبر میاشت میاشت کې انجونې او ښځې پوهنتونونو ته لتک هم منع کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګندون کې ټولنه وایي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچه 50% راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولی دي. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامع ازادي راډیو ته ویل چې د بوټانو جوړول ډیر مسلکي کسان او کارګران له هیواد وتلي او فابریکې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د صنعت د ودې لپاره د بوټانو د فابریکو په ګډون د خصوصي سکتور له ټولو برخو ملاتړ کوي. تفصیل د فرشتي مرسل په دې راپور کې.
موږ فعلاً په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبي په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوټونو او چپلو د فابریکې خاوند فیروز خان نصری وای په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50% کم شوې او مسلکي کارکونکي هم ورنتلی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت له خوا د دوی نه ملاتړ او له کورنۍ تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوې دي، چې یعنی سرپای اصلاً بخي تولید نه لرو. فعلاً بوټان او چپلو بوټ ډیر کم تولید لرو. کچېته د مونږ خلک او د مونږ دولت مونږ کارخانه‌داران سره همکار ونو سی، نو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخوري.
خغری ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامی ازادي راډیو ته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکونکي بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې له 615 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران یې له هیواده وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرحه وړاندې کړي، خو د دې په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیر بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیت محصولات ولري ترڅو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګندونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بېلابېلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
اوس به نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او ولسوالیو کې د خلونو نړیوال پروګرام په مرسته 4000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه په 400 جری بزمکه د بیلابیلو میولرونکو ونو باغونه هم جوړ شوې دي چې په دې سره هلته کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما، وانت، ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل
400 جریبه باغونه په مرکز وایګل کامدیش او ما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري. بعضي کې چې دا تکمیل شوی دي هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي. هغه د ازمکه د مساحت اړوند کې نفر ته پنځه تر شپږ پورې میوادار نیلګی ورکوي او په ازمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نهل شانی کیږي. دا به د خیر سره د حمل تر پایه پورې به 400 جریبه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون نواما وایګل او کامدیش ولسوالۍ کې همدا اوس کارونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دا شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین پوځ د هیواد په ختیځ کې پر بخموت او یو شمېر نورو ښارونو د روسیې د لزګونو حملو د شنډولو خبر ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوځ نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر بخموت ښار د روسیې د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر بخموت ښار بریدونو ته دوام ورکړی خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر بخموت او نورو افدیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایي 3 توغندوی او 50 راکټي بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راز په جنوب کې د خرسون پر سیمې هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تېره ورځ دښمن په سیمه باندې 14 حملې کړې چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ییزو پولیسو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي بخموت وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیتد پرس آژانس سره په امریکا کې چې نن چهارشنبه خبر شوی وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیځ پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل چمتو کړی دی.
د رایل ویدیزو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کې دی د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي د قلملار ټولنې مشر له لمانځه وروسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. ورځپاڼه د ویسا د ورور سمیولا له قوله لیکي چې وایي د جماعت مخې ته په دوو موټرو کې سپرو کسانو نوموړی ودراو او کله چې د ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغوی په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متی الله ویسای بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متی الله ویسا د تیرې اونۍ یو ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. ښاغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانېدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي مدني فعال دېرش کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کاوه په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه ووهله. د هغه کورنۍ یې وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه اسناد او کمپیوټرونه یې له ځان سره یووړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندې کړ خو بیا یې له یو خبرداري سره خوشې کړ. متی الله ویسا په 2018 کال کې د لری کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخواني نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه و هم ګټلی و. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې وه چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي وو چې کورنۍ ته یې ډېر ګواښونه کېږي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د مرکز رینکوټ او اړوند ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې هلته پیر یو سیند د تګ راتګ لپاره دوی پل ته ورته یو څه جوړ کړي دي. د چې په سیمه کې د دغې سیند په اړه څه ویل کېږي جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د رینکوټ ښار یوېدیز لوري ته د ابردي سیمه او د لسګونه نورو کریو خلک چې شمیر لسګونه زرو ترسیږي تر اوسه پورې د سیند لیوی غاړي او بلې غاړي د پله د نشتوالي له امله پر لاسي کښتۍ واوري راوړي. د دې سیمې دا خلک هر ورځ د تګ راتګ پر مهال د لاسي کښتۍ څښتن ته د پی نفر پر سر 40 افغانۍ ورکوي او د موټر سایکل پر سر 40 افغانۍ ورکوي. محمد نبی چې د همدی سیمه اوسیدونکو دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډېری کمی ورځ راغلي دي چې یادې کښتۍ دی نو یاوښتي او خلک دی وبوتن ویل ویدلي
شواسي په تکلیف دی وایي دا خلک چې ګر زمانه دا چې ژوند دی کده وشتای زه ولده چې کښته به زه پرتلم غواسولم مسکل من غواسم ګور زنګون من خوښره مرګ زمانه دا سکه دی.
دا کښتۍ د غټو موټرو له څو ټوپانو جوړ شوی دی او روسه بیا کورې ور باندې چول سوي دی او د غراس پر سیند باندې یو کیبل جار سوی دی او پر هغه کیبل باندې خلک لاسونه نسی او د کښتۍ حرکت کوي. کریم الله د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا لاسي کښتۍ یوازې د ورځې لخوا وي خو د شپې لخوا چې کله د تګ ضرورت ولري او یا هم ناروغان ولري نو بیا په موټر کې ساتونه ساتونه مزل کوي.
ناروغان ډېر وخت مشترک د شپې د ناروغان سره مور پر دغه لا باندې پروت دی کوم ترګاټ نشته تاسو وخت راز دارو درغلی مشداس مشکلات ستو ورس پر دې غاړی مټر چې مور سره په درې ځل پاغه شو مور سره په لاره کالدار نه دی ډېر داس مشکلات مور ته پیښ شوی چې معنا نور مریضان یعنی په لار نه پاس خاطر او پاسې.
ولی محمد او شاولی چې د دې سیمې نور اوسیدونکو کې یو غشتنه کوي چې پر یاد سیمه دی یو پل ورته جوړ سي.
ورو ورو دا خپل نسته مور د تاسو سره ډېر مشکل اخته یو دا خپل اوس ورو دز دی دا چې معنا کلو ناوی روډ دکې مر پر داتله ورته کې نس پر وتلای بیا ور مریضان سره یو ور مریضان نو دا په سره جې په مشک دا داسې مریض یو وخت پیښ سي دا روډ دکې بیا مر پر جنازه پر باس.
د خلکو د ستونزې مو د طالب چارواکو سره شریکې کړې. طالب چارواکي بیا وایي چې دوی به دا ستونزې تر خپلو مشرانو ورسوي. د اورزګان ولایت د کلی او بیا رغونې رئیس مولوی عبدالغنی بلال وایي
نو اوس کې هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې دغه خلک غوښتنه وکړي، نو بیا به موږ دغه خبره بیا واورو تر مسؤولینو یعنې تر وزارت پورې بیا ورسوو. انشاءالله امید شته چې دغه پل بیا جوړ سي. ورته
که چیرې د دې سیمې دې زرګونه خلکو ته پل جوړ سي، دا خلک به د کرسوي سړک سره وصل سي. د ترینکوټ ښار پورې به یې لاره له څو ساعته څخه لسو دقیقو ته راټیټه سي.
اوس به هم له اروزګان پکتیا ته ورشو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک وختي چې خارخوالۍ په روژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدید تطبیقوي، خو دوی غوښتنه کوي چې د روژې میاشتې له پای ته رسېدو وروسته دې هم دې کار ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی کې بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سدي ډېر ښه سوي دي. ماشاءالله شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، په هغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرڅي نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو، نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز ښار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هم وایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیل لږ یو څه اندازه له پخوانه ښه سوي دي، ځکه مالیان په کم سوی وړو غوړي دا شیان ټول فرق کړی. ټول بازار ولاړ ده، نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلی، اقتصاد د خلک بالکل چې د غومره نورم هرزان چاته داسې خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داسې خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. اول بل از هر هنر لرم خود بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست چهر سمر ارزان نیست یو شی واس نیی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت ګردیز خاروالۍ چارواکی وایي د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د ګردیز خاروال شریف الله الهام وویل
نن روزي د راتګ نه مخته د ګردیز خاروالۍ نرخنامه بازار ته رایه کړې و. د ښار د اتحادیې سره په همغږي باندې د غیر تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی د روزانه څارنه کوي. د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه شوي دي. مالی وزارت په اولیه موادو باندې ټیکس ډیر کم کړی ده، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی انشاءالله.
د یادونې وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه وریجې غوړي بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. امان الله تکلم د کابل ولایت حساب د رسوالۍ خرابات راډو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تیر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، بل پکې ګلۍ راغلي، بارانونه راغله، چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلي، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه مسی چې دی دغه په دې کارو باندې مصرفي چې یا کندې کاږي په غرو کې یا چیش کې، دا اوس کمه لار ده، نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي. نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي. نو کور مو ودان.
السلام علیکم سردار ولی سمسورم د کندهار ولایت سم مخابراتي شبکې خو شیدي وروره زموږ په ساحه کې خو ډېرې ښه دي د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی نو اوس موږ ډېر ځینې راضي یو پخوا به موږ اړیکې نه سوې نیولی خپلو کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره اوس موږ کولای شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو موږ ډېر ځینې راضي یو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مې ته راورسېدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو